مستغنی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د سولې د څلور اخیزه غونډه به د سه شنبه پرس په کابل کې جوړ شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته پکتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکان لري بولي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه، چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې په اړه څلورمه څلور اړخیزه غونډه راتلونکې سه شنبه چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکې غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي.
د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنې د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تېره غونډه کې سولې ته سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر سرګن وي.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو پخپل طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تفشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبینی ښودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبتې نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو سرټکوي وایي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی او د مور ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې ده. مخکې تر دې چې د داود تپان راپور واورئ، له پکتیا څخه په همدې ارتباط یادونه کوم چې د دې راپور نه وروسته د ژوند رنګونه خپرو او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام.
د پکتیا اوسیدونکي په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د ناسمو روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشتوالي له امله ورځ تر بلې ناروغان د مرګ کندې ته لویږي. د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشتوالی، غیر حاضري، نامسلکیتوب، د دارو درملو د نه ورکړې، د په خپل وخت خدماتو نشتوالي د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوري روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالیو اوسیدونکي
خوراله دن خیل دی مرزا کې ازوت خور کبري دي یو ډاکټر په خبرای دی یو خدای په خبرای دی یو مړه دی وای خدای ته دوی کوي
څنګه تداوی تاثیر کوي
ته دوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګ والو دی
د لژبل سوالی حقیقت ای داس ای داس شیو دی خپل مول لاس کسم مول دیل دی چرغیل دی ولته ته دوی نه کی بس اغه تیم غوی داس وکچ تیم لګه غشی اخه د لمنځل ورشی دا هڅه کې بچونه خزی ولا منځل وړي خز اغه مړ کیه
حالت
مړ کی
نور وضعیت څنګه د روغتیا په برخه کې
حکومت پښتنه کی ولا خدای سپتنه کی چې دای پښتنه کی میګ نه ستیر وکنه ایدا سجل پښتنه نشته کنه چې دا سجل پښتنه وشي کنه نور د سوخه دوتی پرسلو کې اچات بس د میګ تا کورنده شي.
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د سار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپلو کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازمه د کارکوونکي استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه.
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه شته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور شی نه شته. ښځینه ډاکترانې به دومره ته وایم چې له دولسم هم لا نه دي فارغې او بس ورې چټي پټي هسي وخت تېروي نور څه تداوي دغه یو شی نه شي کولی. مرکز نه نظارت پرې کېدلی نو ورې به یې روغې ډاکترانې نه لېږلي یو شی نه شه.
نوم یې سلطان محمد د زرمت. یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزي کلینیک ده. خپل خپلوي سره پالي ټول خپل کسان دي او اوس دا یو ستونزه ده. سیاتي عامل خو نه څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پښتنه نه کېږي. حیات نشته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټې په خاطر باندې په کورو کې اوس
د ځینو ولسوالیو اوسېدونکي بیا د پاکستانیو نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسنادو خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبدالله مخلص د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلی حال ده چې د میرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده. له پراچنار نه نرس راوستې او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څه موده وړاندې یوه زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې وه یو شواروز د په کلینیک کې ساتلې وه. له هغې وروسته هغه ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. نو دغسې ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هېڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه د مخنیوي په لارو چارو غور کړی. یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم دا مني چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټرو په باره کې به دومره ووایم چې هغه طبقت یوه مقابلګۍ شته. نور داسې پوره ډاکټر کوي په رښتیا درته وایم نشته. یعنې په سلو کې که شل فیصده په هغه کلینیک کې حل شي د هغه هم د ولادت، نور د اتیا فیصده له ستونزو سره مخامخ دي، کله مرکز ته راځي، کله شارینو ته ځي، کله خوست ته وړي. دا خو واضح خبره ده چې هغه یوه غرنۍ سیمه داسې تقریبا یو لک نفوس لري. په یو لک نفوس کې یو ډېر کوچنی کلینیک ده.
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نه ردوي. وایي د هواري په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنې کړې دي او دوی یې نتیجې ته منتظر دي. د پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولی صحیح
ترې وهدا پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم. ځینې ستونزې مونږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه مونږ ته هم را رسېدلي وو. بیا مونږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم د برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکتران راغلي دي. د دوی په مورد کې هغه خپل هغه وکړي ده پلټنه وکړي او هر څه سر د ولایت مقام ته راپور راوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره یې هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تېرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ژوند رنګونه
خاطر سم خپل نمبر ته لومړی سر کې وای.
همیرا شینواری یم، مدني فعاله.
همیرا جان، د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي زده کړې کړي نور څه پلان نه لري راتلون کې ته؟
زه باید ووایم چې ما خپله البته اوس فلحال محصله یم، دولسم پاسه او فلحال محصله یم او د دې تر څنګ چې مدني فعاله یم. البته مخکې مې منیجمنت کوو، اوس هم لږ ستونزې پیدا شوې راته، نو اوس فلحال استاد یم، د استاد په حیث دنده ترسره کوم.
ښه، تاسو ویل چې لوړ زده کړو ته مو هم زمانې د مور کې دې تر څنګ چې مدني فعالیتونه کوي. استاذ یې کومه رشته کې درس وایي او څنګه د ټولو کارو ته رسیدګي کوي؟
بالکل، ولې نه، زه فلحال کمپیوټر ساینس وایم. هر څه په ژوند کې امکان لري. څلوېښت ساعته ډېر زیات اوقات وخت دی او باید وایم چې چیرته یو ځوان منظم ټایم ټیبل منظم تقسیم اوقات ولري هر څه لپاره خپل وخت ورکی نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړی شي دا خو یو عادي خبره ده چې یو مدني فعال یم او استاد یم او محصل یم دا زما لپاره یعنی زه منظم مخکزم او زما نور ځوانان باندې هم دا غږ دی چې منظم دي مخکې لاړ شي
او څنګه بیا چې کمپیوټر ساینس رشته مو ولوستله نور هم غواړي زده کړو ته د مور کې ماستری ډاکټر تر کچې په داخل کې غواړي خارج ته لاړ شي څنګه پلان لري
پلان لرم چې نور لوړ زده کړو ته هم دوام ورکړم او د پلان لرم البته چې زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم خو نه د هغه ځوانانو غوندې چې زه خارج ته لاړ شم او په خارج درنګانو نه زیاتې خوند واخلم او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړم نه زه غواړم هلته پوهه ترلاسه کړم خپل ځان په حساب ورسوم هغه نه بیرته خپل افغانستان سره وګرځم غواړم د خپل خويندو سره د خپل پښتنو خويندو سره اوسم په خپل افغانستان کې هر څه چې کوم خپل افغانستان کې وکم
څنګه به کورنۍ مو شوی مثلا د خپل افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته د جنونو پرانې مخصن چې خارج ته لاړ سي بیا یې وازه تکنه دا مشکلات ایستا سو کورنۍ ته پړ څه وای چې ته غواړې خارج ته لاړ شي یو تلز دکړې وکي خو یې نظر لري
څنګه چې البته یو هلک یو سړی کول شي د خپل پوهې کچل وړ کی په افغانستان کې تحصیل وکړي د افغانستان بهر لاړ شي همداشن یو خزه یو مېرمن یو ځلی هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي تعلیم وکړي خپل غږ اوچت کړي خارج ته لاړ شي خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي بلکې ممانعتونه شته زما په کورنۍ کې هم او داسې په درګرته کورنۍ وکړي دا شته خو زه خزو ته وایم زه انجونو ته وایم چې مبارزه دي وکړي کینې دي نه د ټولنې افکار د کورنۍ افکار دي په خپل نفر وړي هغه ته د ثابت کړي چې زه هم یو پښتنه پیغله او د دې حق لرم چې تحصیل وکړم
تاسو ته خپل ارزوګانو ته ورسې چې له خارج کې تحصیل وکړي او بیا تر شي افغانستان ته خدمت وکړي ډیر زیاته
مننه کوم
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري تاسو به حتمی د ډندکی او غوربند شولې نمونه اوریدلی وي او خای خوړل مو هم وي دا د افغاني ټولنې هغه دودي خوړل دي چې لسلګونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځنګړي جغرافي پوری اړیکه پیدا کوي ډندکی د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودي خوړل او غوربند شولې د پروان ولایت د غوربند سیمې پوری اړوند خوړل دي چې په افغاني ټولنه کې ځنګړي شهرت موندلې ده موږ نن نه خبرونه هم د دوو ځنګړیو دودونو ته ځنګړي کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنوونکو د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړي دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خوړل لري چې د خوړو بیا د غسیمې پونوم او یا غسیمه د دغه خوړو پونوم د شهرت لوړو پوره ترسيږي ډنډکای چې د لوی پکتیا اړوند سیمو دودیز خوړل دي د